خو دا وخت نه نیمه بجې دی پام وکړی خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې له بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوشینه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د فردي ازادۍ او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د فعالانو او خبريالانو غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. ترک همدارز له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د روان میلادي کال لپاره د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9000 او د 9000 مړینو موارد ترلاسه کړي دي. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15,500 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی. د سفارت د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پاملرنه وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرڅو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي او د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه کې د هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وویل څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو هومره مو په ګټه دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دوه ویا کلن شریف د پاکستان څلورویشتم صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې په خوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان وای حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټې خدونکي صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې د پاکستان له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوی ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دی دا دی ری خو د بل خو منتخب محمد چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوړوي او تبکوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نومې پاکستان دی هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلک نه تاکی، شریف غوندی خلک راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هیواد هغه تاریخ ته چې د سي یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوي مرور وکړي نو پوه به شئ چې دلته ملکي حکومتونه تش په نوم پیدا کېږي، رامنځته کېږي، که هغې لږ سره مستقل کېږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجندا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو، یا د لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لاس خاو د پاکستان صدراعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو جانبا صاحب وبخی زلاند مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسنی حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مختزي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، لټاکنو نه هم ګوند البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې لګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکه هم کړې دي. څه فکر کوي که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چلته موقت حکومت وو، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرل پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوي څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پوز لخوا؟
بل شک چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني تاثیر فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو پوځي تاثیر یې سیاسي تاثیر یې دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بل خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف پرې معنا نه ده چې زه کینم لاشم شعار ورکم کم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه ښه. په تعریف پرې معنا ده چې اول څه د کاغذ په سر ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه
پاکستان سره لوزي سره مترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دي کېده چې پاکستان ډېر مهم دی ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې ځنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راضی د پاکستانی ملایان راضی چې دوی ورته کله مولانا وایي او کله ورته د حقانیان وایي او کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي. هغه ملایان چې پاکستان راضی دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونې ظاهرا لږ ځل متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به زید پاکستان د حاکم ډله په پاکستان
کور ودان جنباسب ډیره منن راځي چې د خاغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته کیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړ وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د وسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسې خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ځمنه چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړی هغه ته د پای ټکی کېږي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورزو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پاوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلوونکی حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي د مختلفو قومونو که هغه بلوچ دي که هغه پښتانه دي که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنجونه او ګواښونه یو خوا د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت بل خوا او په سیمه ایزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پړه په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت ته چي دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري چې
او انصاري صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت
لوري ورکړی شي. او انصاری صاحب که نور خواوی پریکدو کورنۍ ستونزې پریکدو د پاکستان یو عالم ستونزې د تاسو ته اشاره وکړه ل سیمه هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې خیل دي او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادې یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنۍ واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلاره څه ډول مخته بوزي ځکه په ظاهر په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پوري کېدل او همدا ویل کېدل چې
حتی د افغان کډوالو په منځ کې وای داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوستل یا د ایستلو پریکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت ورنه چې ټي ټي پی ته په افغانستان کې د فعالیت آزاد فضا برابر کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوې صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مختبوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مزبله اشاره ورته وکړه، که موږ او تاسې د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتازی ټیکدارې کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتو نه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې برت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومک یا ستراتیژیک ډپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پریږدي د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغسې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبی آسیا نور هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان
دغسې د کلتوري میراثي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپلې تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته. جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنۍ حکومت، ګر چې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له گاونډي سره خصوصا له افغانستان سره اړیکی عادی کړی او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي مثلا د کډوالو په تګراته کې وي یا د افغانانو په تګراته کې وي دا به همداسې دوام پیدا کړي
په خوښنی سره هو او کده شي چې حتی بدتر هم شي خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی یو ډیر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته او رئیس ماغک
ستاسو غږ لرو جنباسه مهربانی دمه ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي په حال دا یو هغه سیاست چورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرې ده چې پاوز راولې د پیو تاکتیکی را د نن کړي د په کابینه د پاکستان کې او د پاتې ورته درولې دي تمن چې د کابینه ډیر لړزاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه چې وګوري نو الټا د سی عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینو ته تګی دي په هر حال سوی قستونه چه که پا پاکستان که اقتصادی کرکی چه گوری وضعیت پا امیتو که هند سره ایران سره افغانستان سره دلنه پا کور که کم اجتماعی باف چه دا پاکستان و چه دیره و بندی مغرورانه فکر که و چه دسی و خاص حیوات ده اگر چه نشته دا حیوات زی دا زوال خواده اوس دا بلی خواد دا دوی اگر کم کرنی چه دی دا افغانستان پا استقامت که خالی لودین اگر تغییر نده کرده دا پاکستان اگر وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هواد جوړښت نه را پدې خو هغه د افغانستان تضیف کول دي یا امره د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې د لودلی چې امره د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی او په طالبانو کې د هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقویه شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي چې دا یو بل اله د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی طبي باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی تغییر نه کوي او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسیږي او ایت نوه خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په
سوچ پاکستان
دغه د تیر حکومت کلینیک وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې وه هیواد تلار سي کې هغه لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رایسلو پریکړه وکړه شاوخوا 15 لک کډوال راستانه شول دغه پروسه هم روانه ده پر پوله باندې تاګراتک په خوا چې وتر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تاګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې وک په تورخم کې وو پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چیلنج رامنځته کړل د سوز له تورخم لار هم سره وتړل شو دغه هغه مسلې چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاذ غا غوري آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې پر پوله باندې د تاګراتک په برخه کې دغه برخه کې د هیلمند وسی عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مرتې اشاره وکړه دا به دوام لري او ممکن نور هم پراخ شي زه فکر
کوم چې د پاکستان چلن کې د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي خالي لودین او افغانان دی بیدار اوسیږي او دې ته د تم نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي نه راځي افغانانو بیدار اوسي اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټاکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګي باید په دې پټې نشي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډیر هیلمندی و نه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګراتک په برخه کې هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه کوم لودین ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاسیدونو څخه، نه خاين یو مسول پراخ بنسټیز افغاني ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي کغواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي د یو پښتون په لاس چې کاکل نومېده، د هغې په لاس 15 لک افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تاوانوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاري صاحب ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباس بوایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅ کله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنه چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي دا اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې یا افغانستان نه تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمین او سنگر کې ناست وي، او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سولې ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار منو ترقی په فکر کې شي تر څو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز بحث پنځه دقیقې هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکي او د چارو له شنونکي صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.